مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین یو بجې شوې ده. نن د اتوار ورځ د 2015 کال د اگست 14 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
د پنجاب د کونو چارو صوبائی وزیر شجاع خانزاده په کور کې نن سهار یو چاودنه شوې ده. د پاکستان د جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر جنرال حمید ګل مړ شو. او چین وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ کوي ځکه چې دا د افغانستان د مسلې یوازنی حل دی. د پنجاب د کونو چارو صوبائی وزیر شجاع خانزاده په کور کې نن سهار یو چاودنه شوې. په ټک کې شوې دی پیښه کې د پولیسو په وینا د حجرې چتر غورځېدل او ګڼ خلک یې لملبې لاندې کړي. یو پولیس چارواکي د نومو خودو په شرطو مشل ډوته ویل چې خو او شاشل کسان تر ملبې لاندې دي. د کره مرګ جوب لپاره لا هم څه نه دی ویل شوي، خو د پاکستاني ورسنیو په وینا د ملبې نه د ځینې کسانو مړي او جوبل کسان راوستل شوي دي او د مشینري په مرسته د ملبې لرې کولو کار روان دي. پرون پیښور کې د مختلفو سیاسي ګوندونو، پښتنو سیاستوالو او د مدني ټولنو غړو د پاکستان مسلم لیگ نون له مرکزي حکومت وغوښتل چې د چین د کاشغر او بلوچستان د گوادر ترمنځ اقتصادي لارې پروژه کې دي د وعده سره سم لومړی پر پښتنو سیمو تیرېدونکي لار جوړه کړي. د قومي وطن پټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویل دوی به مرکزي حکومت د پښتنو حق خوړلو ته پرې نږدي.
کم وعده دے پختون قوم سره شوی دی کو دے کیسه تبدیلی راشی نو دا پختون قوم چې سامر مشران او لیډران دی، دا پختون قوم هر یو فرد زمونږه مان دی او خویندې با ان شاء الله تعالی ټول پدې باندې اواز جتای او د دې لپاره به تاسو داو کوي چې مونږه داسې نا انصافی پدې ملک نه غواړو چې کم نا انصافی مونږ سره کیږي.
یا د ویچ ر پاکستان مرکزی حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو د پروژه کې بعد د ټولو صوبو اندېښنې او غوښتنې په پام کې نیسي. د پاکستان د جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر حمید ګل تېره شپه د 79 کلونو په عمر د دماغو د رګ شلېدو له وجې مړ شو. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیجۍ د پلار په سترګه کتل کېږي چې له مخې یې د هندوستان او افغانستان په ګډون په ګاونډۍ هېوادونو کې د لاسپوڅو وسلوالو ډلو په استعمال سره خپل اثر رسوخ وساتي. حمید ګل چې له 1979 نه تر د 1999 کلونو پورې د ایسای مشر وو. د نویمې لسیزې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو په ایجاد کې مهمه برخه درلوده. د تر ریټایر کېدو وروسته هم جنجالي پاتې شو. امریکا پرې پاکستان کې د سختدریزه وسلوالو ډلو سره د اړیکو تورونه لګولي وو. حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف وو دغه تورونه ردول، خو هغه څو ورځې وړاندې د طالبانو د مشر مولا عمر پر مرګ خفګان ښودلی وو. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر مشهد الله خان تر هغې وروسته استعفا ورکړه چې په یو مرکه کې یې تور پورې کړ چې د جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر ظهیر الاسلام د کودتا پلان درلود. مشهد الله خان د اګست په 14 تاریخ بی بی سی ته وویل چې جنرال ظهیر الاسلام د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او عوامي تحریک ډلې مشر طه القادری په مشرۍ د حکومت خلاف اوږدو درنو تر شا لاس درلود. د نوموړي په خبره د ظهیر الاسلام ځینې ثبت یا ریکارډ شوي خبرې هم وزیر اعظم ته ورول شوي وي. د پاکستان پوځ دا خبره بې بنیاده بللې او د اطلاعاتو وزیر فیروز رشید پرون ویل چې وزیر اعظم له مشهد الله خانه له همدغې وجې استعفا وغوښته. پاکستان او هندوستان پرون یو وار بیا د کشمیر په لانجه سیمه کې پر یو بل ډزې کړي چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او درویشت نور ټپیان شوي دي. هندي پولیس وایي څلور ولسي وګړي هغه مهال وژل شول چې موټر یې د کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د پاکستان څخه په توغول شوي راکټ ولګید. د کشمیر په نورو سیمو کې هم په نښتو کې لږ تر لږه یوویشت کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان پولیس وایي د پسینار پر کلی ډزو کې درې کسان ټپیان شوي دي. دواړه هیوادونه د ډزو د لومړي پیل پړه پر یو بل اچوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ښار کې د غیر مسؤول او وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د دې ولایت امنیه قومندان قسیم جنگل باغ نن مشالې ته وویل چې له دغه کار څخه یې هدف د امنیت ټینګښت او بې نظمیو مخنیوی دی. ښاغلي جنگل باغ زیاته کړه چې دوی په دې اړه یو کمیشن اهم جوړ کړی چې وروسته به دغه پروګرام ولسوالیو ته اهم وغځول شي. د روس د بلوچستان وزیر سرګی لاوروف به د خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د اگست په 18 تاریخ ملاقات کوي. پرون د روس د بلوچستان وزارت د دې اعلان ترڅنګ ویل چې د ایران اټومي پروګرام او په شام کې د سولې کوششونه به د خبرو موضوع وي. د روسیې کې د روس او ایران اړیکې ډېرې ښې شوې دي. دواړه د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ خلاف دي او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د اګست په 14 تاریخ د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي وو چې پر ایران د لګیدلو بندیزونو زر تر زره لری کول لپاره کار کوي. هغه زیاته کړې وه چې ماسکو ایران ته لازم کې هوا ته ویشتل کېدونکو توغندیو سیستم ورکول لپاره تیار دی. او د ترکی پوځي چارواکي وایي د هیواد په ختیځ کې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کے کے په یو حمله کې څلور پوځیان وژل شوي دي. دا پوځیان د ترکی په ختیځه صوبه بنګول کې په سړک کې د ایښودل شوي بم چاودنې وجلي. په چاودنه کې شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم ومن اورید. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري پښتانه سیاستوال وایي مرکزی حکومت تی چین اقتصادي رادارې منصوبه کې لومړی د پښتنو لسیمو تیریدونکو لاره جوړه کړي.
وزیر اعظم مجبور شو غل پټس کانفرنس را غوښتو. هغه یو فیصله وکړه چې مغربي روټ به چکم دی نو هغه زمونږ د چینا کوریډور چکم دی یو واحد روټ وي او هغه به اول وي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوانې مشر او د افغانستان په جهاد کې مهم رول لرونکي جنرال حمید ګل تیر شپه مړ شوی.
پښتانه نقصان شوی دي او پاکستان ته سمرت تاوان شوی دي او افغانستان ته سمرت تاوان شوی دي. نو دا سړی دا دا په دې ته د دې تاوان ذمہواری په دې سړی.
په سواد کې د ځوانانو یو تنظیم وای حکومت په سیمه کې د دوی تعلیمي مسلې هواري کړي.
قومونه مخپوړان دی لاړه ترقیانې وکړي. تعلیم شرط تاسو وګورئ مخپوړان دی لاړه. زه دلته د تعلیم دپاره جوړم. دا یو غریب دزوی مسله ده. نو په دې مسله باندې څوک پسنجرګۍ سره بحث نه کوي.
او اونیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو.
تلان مونږ او قتل دغه سي په کار داده چې دا هم دغه سي یو خور کې او سوسو جلد راشید دینه پس نور کتابونه چاپ شي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. نن سهار د پنجاب د کورنیو چارو د وزیر شجاع خانزاده په کور کې بمی چاودنه شوې ده. د اټک په هیزرو سیمه کې په دغه پیښه کې د ریپورټونو له مخې درې کسان وژل شوي هم دي او ګڼ ژوبل دي. داسې ریپورټونه هم دي چې شجاع خانزاده هم په دغه پیښه کې ژوبل شوی دی. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار احمد الله د ټلیفون پلي کړی. تاسو ته ستړي شي وایو او د دې پیښې په اړه څه وروسته تفصیل لرئ؟
ډیر مننه سرخندا. څنګه چې تاسو هم ویلا چې نن د پنجاب چې کوم د داخله وزیر دی شجاع خانزاده د هغه په ډیرې باندې او دماکه شوې ده. ولی پاکستان کې چې کوم دي مختلف چینل چې کوم دي هغه مختلف دغه چلی ځنې خو دا وي چې دا ځانوجون کې حمله وا خو تر دې دمه کوم چای تصدیق نه وکړي چې آیا دا ځانوجون کې دماکه و یا څه دغه خو په دې 14 کې ریسکیو یو یو دوه دوه کوم چې دي هغه اهلکار و چې تر دې دمه پکې 15 کسان چې کوم دي هغه مړ شوي دي او دا محل هم د 15 نواخله تر دیر شو پوری کسان چکم دی اغه په ملبی لاندې راګیر چې پکې د پنجاب داخله وزیر شجاع خان زاده چکم دی هغه هم شامل دی خو بل خو د حضرو چکم ایس ایچ او دی اغیر وینا تر مخه تر دې د ما په دی پیخه کې څلور کسان چکم دی اغه مړ شوی دی او نور یو شمیر کسان چکم دی اغه په دې کې جوبل شوی دی او دا محل هم اغه د ملبی لاندې چکم دی راګیر دی د پنجاب داخله وزیر چکم اوراره دی سهراب خان زاده اغه اوس نه لګ شی وړاندې مطبوعاتو ته ویلا چې د دې تر شجاع خان زاده چکم د هغه په مشرۍ کې دغلته دغه روانه وه او د کلي نور خلک چې کوم هغه په دغه وخت په ډیره کې موجود وو چې چاودنه وشوله او د هغې له وجې دغه چت چې کوم هغه راپرېوتو او د دوی تره چې کوم دی شجاع خانزاده هغه هم دا محل په دغې د ملبې لاندې راګیر دی او هغه جوبل شوی دی خو ولې هغې نور تفصیلات چې کوم دي هغوی نه وایي ځکه چې دا ویل چې امدادي کاروایانې چې کومې دي هغه روانې دي او دا محل د سرکاري پی وایي چې درې نور جوبل کسان چې کوم دي هغه دوی د ملبې نه راویستي دي او نږدې چې کوم هسپتالونه دي هغې ته درملنې لپاره رسولي دي بلخوا د پنجاب وزیر اعلی چې کوم دی هغه او وزیر اعظم نواز شریف دوانو د پیخي نوټس اخیستی دی او آی جی چې کوم دی هغه ته حکم ورکړی دی چې د پیخي پلټنې دی وکړي او کوم د فوج دوه هلیکاپټرې چې کوم دی هغه هم دا محل د سیمې ته رسیدلی دي او هغه ته امدادي کاروایان چې کوم دي هغه شروع کړی دي او کوم جوبل کسان چې دي هغه لګیا دي راوباسي نو دا محل یو یو دوه دوه نه علاوه نور یو شمېر امدادي ادارې چې کوم دي او د حکومت کوم دغه چې هغه هم دې ته رسیدلی دي او خپل امدادي کاروایان چې کوم دي هغه شروع کړی دي فرخنده تر دې د صرف د څلورو نه تر پنځو کسانو د مرګ تخلې چې کوم دی هغه شوی دی ولی نور کسانو چې کوم پنځه ویشونه دیر شو پورې کسان خود لیکيږي هغه د ملبی لاندې راګیر دی پاره کې دا محل کسان راوستل کیږي خود دغه نه زیات شمیره چې کوم ده لا دې نه خوي چې دومره کسان چې کوم دی هغه په دې چاودنه کې چې کوم دی مړ شوی دی
سمه د کور مودان اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال همکار احمد الله چې تاسو ته تفصیل درکولو نن سهار د پنجاب د کورنیو چارو د وزیر شجاع خانزاده په کور کې چې په اٹک کې وو یو بمی چاودنه شوې ده چې په کې غنو خلکو ته مرګ جوړلا وخت ده
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر سوري
په پاوکم دو بجو
راشا درشا
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د سندرو امیل
په سلور نیمو بجو
او اوس هم راځي وی بلی موضوع ته پرون په پیښور کې پښتونخوا ولسی تحریک لخوا را بلل شوی سیمینار کې زینو پښتنو سیاستوالو وویل چې د مرکزی حکومت لخوا د چین سره د اقتصادي لارې د جوړولو په پلان کې بدلون نه مني پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سیدالم مسعود وویل چې داسې ثبوتونه لري چې د مسلم لیگ نن مرکزی حکومت غواړي د خپلې پخوانی وعده پر خلاف په پنجاب تیریدونکو لارې لومړی او په ډیر اسمل خان او جوب تیریدون کې لار اورست جوړ کړی سیاستوال اول چې مرکزی حکومت به د کارت پرې نګدی او د پښتنو له حق به دفاع کوي نور تفصیل د پیښور نه غلام غوس را کوي
د لړکی د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مشهود وویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منزوره ده خو د چین پنجاب اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منزوره نه ده
بلوچستان نشته پښتونستان نشته مغربي نورستان نشته دا په یو د دې باندې کوم د چین پاکستان کوریډور کړي دا د چین پنجاب د کمی کوریډور دی بس صرف یو ساده خبره کوم چې چین پاکستان کوم کوریډور مني خو چین پنجاب کوریډور کته منزوره ته تیار دی
او د قومي وطنګون مشر ابتاب احمد خان شریپاو د ونډې ته په خپل وینا کې وویل چې کدا خبره رښتیاوي نو د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه او لسبه د دې مخالفت کوي
کم وعده د پښتون قوم سره شوی دي کو د کیسه تبدیلی راشي نو د پښتون قوم چې سامره مشران او لیډران دي د پښتون قوم هر یو فرد د پښتون قوم زمونږه باندې او خواندې به ان شاء الله تعالی ټول په دې باندې اواز جتای او لدې را پار وتا کوتاو کوي چې مونږه داسې نا انصافي په دې ملک نه غواړو چې کوم نا انصافي مونږ سره کیږي
او د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر ابراهيم بخپل وینا کې وویل چې د چین په سينکيانګ صوبه کې د پاله یو وسلوال غون لوجي د چین حکومت ډیر اندېخمن دي او مرکزی حکومت دی د دواړو ملګرو هیوادونو ترمنځ د نورو اندېخنو راپرولو څخه ډډه وکړي
او دا چې څنګه کوریډور په اول ځل منظور شوی هم په هغه طریقه او په هغه نقشه باندې پکار دی چې جوړ دي شي. موږ د دې تایید کوو. مرکزی حکومت که چرته وغواړي چې هغې خپل ملک په کور کې دننه نظام هم درست وساتي، نو د هغې نه پس د چین سره هم تعلق انشاءالله لري، هیڅوک نشي خرابولی.
او د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکرتر میا افتخار حسین وویل چې کچېري مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري منصوبه د ډیرا اسماعیل خان او جوب د مغربي لارینه نه تیروي، نو عوامي نېشنل ګوند به د دې سخت مخالفت کوي.
وزیر اعظم مجبور شو غل پټس کانفرنس راغوستو، هغه یو فیصله وکړه چې مغربي روټ به کم دی، نو هغه زمونږ د چینا کوریډور چې کم دی یو واحد روټ وي، او هغه به اول وي. ان پی هم په هغه موقف ولاړ ده چې که دا څوک نه مني موږ به لاره نیسو.
د سیاسي ګوندونو د لوړپوړو مشرانو په موجودګۍ کې په دې سیمینار کې په پاکستان تحریک انصاف نیوکې وشوې چې دې غونډه کې ولې هغوی ګډون ونه کړو، او ولې هغوی د پاکستان چین اقتصادي رهداري په لړ کې فعاله کردار نه لوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال حمید ګل د پنجاب په مری خار کې مړ شوی دی. د حمید ګل پلویان هغه د پاکستان د پوځ یو تکړه جنرال ګڼي، خو د هغه ناکیدین وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریځۍ په وده کې یو لوی کردار درلود. زموږ همکار شاهین بنیری په دغه موضوع د قانوني او سیاسي چارو د کارپوه لطیف افریدي سره خبرې کړې دي.
جنرال حمید ګل چې دی خو د پاکستان د فوز جرنیلو، خو ډیر خلک د طالبانو د پلار یا فادر اب طالبان په نوم باندې پیژني، د دې څه وجه ده؟ دی خو په فوج کې وکنه.
شاهین صاحب، دا صدا چې جنرال حمید ګل چې دی دا فکری لحاظ را ډیر انتهایی قدامت پرست، رجت پسند او انتهایی مذهبي جنونی سړی و، او فکری لحاظ را هغه بیا چې دی په فوج کې شو، نو په فوج کې په هر موقع دا کوشش کړی دی چې دغه رایټست لاره چې ده، دغه مرتجه لاره، دغه قدامت پرسته لاره، په دغه لاره لاړ شي. نو د فکر په حوالے سره دی چې څه وخت بیا دی ISI مشر شو، نو د خپل هر کوشش کړی دی چې د خپل مرتجی فکر کې دی، چې د خپل پسمانده فکر کې دی چې جامع د اسلام راغوسته وا، دا نه اسلامي فکر او نه مذهبي فکر او نه دا د پاکستان فکر، دا انتهایی رجت پسند او د بین الاقوامی ارتجاع یا کنزرویتزم او د دې رجت پسند یو نمائنده او دلته په پاکستان کې. نو د هر هغه کار کړی دی، بشمول طالبان جوړول، بشمول طالبان مضبوطول، بشمول په پاکستان کې دننه طالبانو ته مرسته، حمایت او ملاتړ کول، هغه هر هغه کار کړی دی چې دا د رجت پسندی کارو، دا د مذهبي جنونیت کارو، دا د ترکۍ د لارې خنډو، د افغانانو او خاص کر دی افغانستان په ضد کارو، نو دا دغه سی یو شخصیت وو.
دی جی په کال 1992 کې چې کوم د نوکری واده، د چې کوم وظیفه واده پاکستان د فوج سره، دغه نه ریټایر شو، دغه نه روستو بیا هم دی په میډیا باندې راته، او د پاکستان چې کومه مسلې دي، خاص طور د فارن پالیسی چې کوم ایشوز په غو باندې بردی بیان راتله، افغانستان باندې به راتله، د دې کردارو د ریټایر کېدو نه روستو،
د ریټایر کېدو نه پستا د بالکل کردارو به چې کم بین الاقوامی ارتجالا یا انټرنیشنل ریاکشنری فورسز چې کم دي، هغه په هغه کې القاعده شامل او په هغه کې جماعت اسلامی شامل دي، په هغه کې اخوان المسلمین هم شامل دي، په هغه کې ټول چې څومره بین الاقوامی رجت پسند قوتونه دي په مختلفو ملکونو کې دي، د دوی یو اتحاد او دا سره چې کوم دی په هغه اتحاد کې هم شریکو، او دا د هغه اتحاد یو نماینده او په پاکستان کې د بین الاقوامی رجت پسندی یو ښکاره ویان و، او داسې مې و چې دا د مفت کول د طالبانو ته امدادونه رسولی دی د طالبانو ته ټریننګونه ورکړی دی د طالبانو تشخص کړی دی چې طالبانو په نوم مختلف دا تنظیمونه چې کوم په پاکستان کې جوړ شوي دي نو په دغه کې دا د بین الاقوامي رجت پسندۍ نه د دې سړي ډېرې ګټې وټې وې.
د مشال رادیو خبرونه په منځنۍ صفو شپږ سو یوش په لنډو صفو 2113 15000 درې سو شپېته 15000 و سو شپېته او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدل شي.
اوریدونکو په هریپور کې د کامی سملې په حلقه 19 زمینی وټونه روان دي. الیکشن کمیشن وای په لومړي ځل په دغه وټونو کې بایومټریک سیستم لګول شوی دی. وای دا نظام به راتلونکي کې د ټګۍ مخه نیولو کې مرستيال ثابت شي. بایومټریک سیستم سیسیز دی او د سربا په انتخاباتو سره اثر پریوزی پاره د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل دا رپورټ ورو.
الیکشن کمیشن وایي په لومبي ځل یې په ازمیختي بنیادونو د وټونو تصدیق لپاره په 13 پولینګ سټیشنو بایومټریک سیستم لګولې دی. د بایومټریک سیستم په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور الیکشن کمیشن یو افسر خوشحال زاده وینا و.
د بایومټریک مشين صرف او صرف ائیډنټیفیکیشن د ووټرز شناخت کولی هغه کې و چې څنګه کارت ورکې د دې دا وکس یره د خزي یا سړی ووټر چې د هغه په سکرین باندې د هغه پارټیکولر اپیر شي یا دا پلان دی بیا هغه کې د تم امپریشن د خپل یو سکیننګ د خپل پلیس کرے گا الته ودی تم امپریشن سکین کیلے گا نو دا چې کوم ډیټا د اپیر شوی دا نو دا به کنفرم کی چې آیا دا واقعدم د ښکړې سره ده کنه بل څه
په داسې حال کې چې پاکستان کې اکثره ټولټا کنو رستو یو ډلا په بلې د درغلې او ټګې تورونه لګوي. بایومټریک سیستم با د دې ټګې مخنیوي کې سمره کردار تر سره کړی. په دغه اړمو د سیاسي چارو د کارپو ایمل خټک نه تاسو کو نو دوی
کټګیانو خبره کیږي یا د دانلې خبره کیږي نو بنیادی تور باندې درې مرحلو کې کیږي. یو خو د الیکشن مخ کې کیږي، دویم په کوم ورځ باندې چې انتخابات یو ټونه چولې کیږي رای شماري کیږي، او دریم چې ډرای ورکړې شي بیا د هغه شمېره نه کیږي. نو دا حکومت تجربه چې پاړی پور په الیکشن کې کیږي نو دا به صرف د ټګۍ چې یو قسم دی هغه قسم به پیش بندي وشي چې کوم دا رای اچولو وخت کې کیږي.
د یادونې ده چې په حلقه ان 19 د پاکستان تحریک انصاف راجا عامر زمان بریالي شوی و. خروستو د الیکشن ٹریبیونل فیصلے تر مخه د مسلم لیگ نون عمر ایوب خان وغټله. د کمپوزیت چې راجا عامر زمان سپریم کورٹ کې کیس وکړو او سپریم کورٹ دلته په دویم ځل د وټونو حکم ورکړو. په ان 19 د رجسٹرډ ووټرانو شمیره د 15,00,000 نه زیاته ده او دلته ټول نه امیدواران ټول ټاکنو کې برخه اخلي، خو اصل مقابله د پاکستان تحریک انصاف راجا عامر زمان او مسلم لیگ نون باور نواز تر منځ ده. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
اوریدونکو ټاکل شوی چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنۍ چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د اگست پر 23 په امنیتی موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ولاړ شو د خپل هندي سیال اجیت دوال سره وګوري. د خبرو اترو په دې پړاو د پاکستان او هند مشان په روس کې د بي سر مشريزه په محل رضا شوی وو. په عین حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه حالات کړکېچن شوی دي، له دې ملاقاته څه تمه کېدی شي؟ په دې اړه زموږ د همکارې ملیحا میرزاده دا رپورټ اورو.
د روان کال په جولای کې د روس په اوفا ښار کې د لیدلو پر مهال د پاکستان او هند مشران نواز شریف او نریندر مودي د خبرو اترو په دې پړاو رضا شوي وو. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه یا لاین آف کنټرول د ډزو د تبادلې له امله د دواړو هیوادونو خپلمنځي تعلقات کړکېچن شوي دي، په راتلونکو ورځو کې د دواړو ملکونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د ملاقات د اهمیت په اړه پوښتنې راپورته کیږي. دا چې د کېدونکو خبرو اترو نه څه تمه کېدی شي، د دې پوښتنې جواب په هند کې یوه کارپوه سوهاسینی حیدر راکوي. دا وایي زما په فکر دا خبرې اترې په داسې وخت کې کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالې په کمېدو نه بلکې په زیاتېدو دي. په اوفا کې د دواړو هیوادونو د مشرانو تر ملاقات وروسته امید و چې دغه کشالې به کمې شي. که هغه په سرحدي سیمه د ډزو تبادله وه، په هند کې وسلوال بریدونه وه، او که د دواړو ترمنځ دغې خبرې وې، خو په اصل کې په دې تېرو څو هفتو کې دغه کشالې سیوا شوي دي. نو زما په خیال د دواړو هیوادونو د ملي امنیت چارو سلاکارانو په کچه د خبرو اترو لپاره لومړنی چیلنج به دا وي چې داسې یو حل راوباسي چې په کشالو کې کمی راوستل شي او د ډزو تبادله په فوري توګه ودرول شي. تر هغې وروسته به دوی خپل اجنډا پر مخ بوتلی شي چې په بنیادي ډول له ترهګري سره تعلق لري. او څنګه چې د هند حکومت وایي په اجنډا کې به یوازې په ترهګري خبرې اترې کول وي چې هغه په کوم شکل کې هم وي، لکه څنګه چې په اوفا کې وشو. له هغې وروسته بیا د مخکې تللو په کړنلاره خبرې اترې کولی شي. بل پلو په پاکستان کې کارپوه ماریا سلطان وایي چې داسې نه ویني چې د ملاقات په کومه خاص نتیجه راوځي. زما په فکر د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د چارو سلاکارانو ترمنځ کیدونکې خبرې اترې فل وقت کومه نتیجه نشي ورکولی، ځکه چې د هند اړخ ته څه خاص پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. که د هغې تعلق په لاین آف کنټرول د سختو حالاتو په ترڅ کې پر کوم جامع انتظام د خبرو اترو سره وي او یا که د پاکستان او هند سره تعلق لرونکو د ټولو الو سره، خو بیا د خبرو اترو د نه کولو پر ځای دا یو ښه خبره ده چې دواړه خواوې سره کینی. نو موږ په محتاط ډول خوشبینه کېدای شو، خو په حقیقت کې به د دې خبرو اترو څه اثر نه وي. دا په داسې حال کې ته چې د پاکستان صدر ممنون حسین د اګست په 14مه د هیواد د آزادۍ د ورځې له مناسبت سره په ټلویزیوني وینا کې هند ته د کشمیر په مسله د دواړه خیزو خبرو اترو وړاندیز کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات پیچلي پاتې شوي دي. دواړو هیوادونو په 1947 کال کې له برېټانیا آزادي حاصلولو راهیسې درې واره جنگونه کړي دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوي.
د باختر
د چین د بهرنیو چارو وزارت وای د افغانستان د سولې مذاکرات د سیمې د امن لپاره ضروری دي، نو ځکه یې پوره ملاتړ کوي. چینی چارواکو په داسې حال کې دا بیان ورکړی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې اسلام آباد ته ورغلی وو، او د چارواکو په خبره د پاکستانی وزیر اعظم او پوځي چارواکو سره ملاقات کې واضح کړه چې نور ورته د پاکستان لخوا د طالبانو ملاتړ جاري ساتل د زغملو نه دی. کارپوهان وایي چین پر طالبانو اغیز لرونکي پاکستان سره خې اړیکې لري، نو ځکه د سیاسي روغې جوړې لپاره کردار مهم دی. نور تفصیل د زبی شفق په دې رپورت کې اورو.
چین د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. په افغانستان کې د موجودو ستونزو یوازینی حل بللی او په دې لړ کې رغنده رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی دی. د هېواد د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تشویق کړي او کاږي. چین تل او په پرله پسې توګه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي، او په دې باور دی چې د افغانستان د مسالې حقیقي حل د سولې مذاکرات دي. چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې تشویقوي، او د یو شمېر خواوو په ځانګړي ډول د پاکستان رول ستایي چې د سولې په خبرو کې لوبولی دی. چین چمتو دی چې د افغانستان د سولې لپاره په دې پروسه کې رغنده رول ولوبوي، او هیله لري چې ټولې خواوې به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سولې پر مذاکراتو باور او اعتماد لا زیات کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګ پړی افغان دولتي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د هر اړخیزو خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د افغان پلاوی تر ستنېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له افغان پلاوی سره د یو شمېر نور موضوعاتو په ګډون د افغانستان د سولې په پروسې هم خبرې کړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان د چین وروستۍ څرګندونې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټورې بولي، او وایي د یو پیاوړي سیمه ییز ځواک په توګه چین کولی شي پر پاکستان فشار واچوي چې د سولې په پروسه کې خپلو ژمنو ته ژمن پاتې شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه شمیم شاهد د ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چین دلته ډېر غټ غټې پروژې دلته په هغې باندې کار کوي، د هغې دپاره څنګه ورکوي. نو ظاهره خبره ده چې چین غواړي نو په دې وجه هغه مداخله کوي. چین کولی شي چې د پاکستان په سیاسي ادارو باندې، د پاکستان په دوستي ادارو، په دې ټولو باندې زور واچوي، نو دلته کې امن راځي، په دې کې خو څه شک نشته. خو د بده مرغه دلته په پاکستان کې مسلې شته، او پاکستان کې تر اوسه پورې خلک په یو ځای باندې نه دي. د هغې یو خبره نه ده، پاکستان کې په امن باندې، پاکستان کې په ترهګرۍ باندې، پاکستان کې په افغانستان سره په تعلق باندې، خو د ایران سره په تعلق باندې دلته کې اختلافات ډېر زیات دي، او دغه اختلافات د ټول نه غټ خران دي.
چین په داسې حال کې د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ او په دې لړ کې د رول لوبول اعلان کړی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه په مری کې ترسره شي د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو له امله وځنډېده. تر دې مخکې په وروستیو میاشتو کې چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په اورومچي ښار کې د سولې خبرو کوربه او د اورومچي له خبرو وروسته د دواړو افغان خواوو استازو د پاکستان پایتخت ته نږدې په مری کې د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې. په دغه خبرو کې د امریکا، چین او پاکستان استازو هم د سارونکو په توګه برخه اخیسته وه.
د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو.
د پنجاب صوبې د کورونو چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده په کور کې نن سهار شاودنې لږ تر لږه څلور کسان وزیر او د کورونو چارو وزیر په ګډون یو شمیر نور چوبل دي. په ټکې شوې د پیښه کې د پولیسو په وینا د حجرې چتره غورځېدلې او ګڼ خلک یې له ملبې لاندې کړي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 چارواکو مشلرو ته ویلي چې 15 کسان مړه او 25 د ملبې لاندې ګیر دي، خو پولیس چارواکو د مړو شمېره څلور ښودلې. پرون پیښور کې د مختلفو سیاسي ګوندونو، پښتنو سیاستوالو او د مدني ټولنو غړو د پاکستان مسلم لیگ نون له مرکزی حکومت ته وغوښتل چې د چین د کاشغر او بلوچستان د گوادر ترمنځ اقتصادي لارې پروژه کې دي د وعده سره سم لومړی پر پښتنو سیمو تیرودونکي لار جوړ کړي. د پاکستان د جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر حمید ګل تیر شپه د 9 کلونو په عمر د دماغو د رکس لیدو له وجې مړ شو. د پاکستان د چاپیریال ساتنې پاکي وزیر مشهد الله خان تر هغې وروسته استعفا ورکړه چې په یو مرکه کې یې تور پورې کړی و چې د جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر ظهیر الاسلام د کودتا پلان درلود. پاکستان او هندوستان پرون یو وار بیا د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړي چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او 23 نور ټپیان دي. د روس د بنو چارو وزیر سرګی لاوروف به د خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د اګست په 18 تاریخ ملاقات کوي. پرون د روس د بنو چارو وزارت د دې اعلان ترڅنګ ویل چې د ایران اټومي پروګرام او په شام کې د سولې کوششونه به د خبرو موضوع وي.
او اوس هم راځو د پاکستانی ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې وفاقي وزیر مشاهد الله خان ویلي دي چې تیر کال په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو دوران د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د هغه وخت مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام یو سازش تیار کړی وو چې تر لاندې فوزي او سیاسي مشورولې د لری کول ورستو په ملک قبضه کول غوښتل. ورځپاڼه لیکي چې د اطلاعات وزیر سېنېټر پرویز رشید او د فوز د مطبوعاتو څانګې ISPR مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجو د مشاهد الله خان دا بیان بی بنیاد ګرځولې دي. خو د مشاهد الله خان دی بیان نه حکومت لپاره مشکلات را پیدا شوې دي او داسې بیانونه د فوز او حکومت ترمنځ غلط فهمیانې را پیدا کولې شي. ورسمانه لیکي که حکومت 13 میاشت د دفاع وزیر خواجه آصف د بیان تردید کړي وي او وضاحت یې ترې غوښته وي، نو د حکومت نور وزیرانو به دا قسمه بیانونه نه ورکولې. خو اوس دا معامله ختمول د حکومت مجبوري شوې ده، ځکه چې حکومت فوز خفه کول نه غواړي. ورسمانه په اخیره کې لیکي چې خبداوي چې حقیقت را برسیره کول لپاره دی یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او که د درنو په شا د جرنیلانو څه کردار وي نو هغه دی را برسیره کړی شي او ورته دی سخته سزا ورکړي، او که د درنو په شا د دوی څه کردار نه وو نو خواجه آصف، مشاهد الله خان او نور هغه خلک چې داسې تورونه لګوي د هغوی دی هم احتساب وکړی شي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 اګست په کوټه او تربت کې 422 وسلوالو د فوز په وړاندې خپله وسله کېښوده. ورځپاڼه لیکي چې په سوونو وسلوالو واپسی یقینا چې یو مهم پرمختګ دی، خو حکومت لا د خبرې خیال ساتل ضروری دی چې دا خلک د حکومتي مراعاتونه ګټه پورته کول ورستو بیا وسلوالو سره یو ځای نشي. ورسپانه لیکي چې حکومت له په هغه عواملو قابو موندلو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي چې له وجې خلک تر هغه سره په ملګرتیا مجبوره کیږي، نو ضروری ده چې حکومت دې نه صرف د روزګار موقع زیات کړي بلکې د غربت خاتمه دې هم وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له خوا د خلکو لپاره د کوم راتو اعلان کړی شوی دی نو هغه دی ورته ضرور ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته ملا
اختر محمد منصور د دوی نوې امیر ټاکل شوې چې پاکستان ته ډیر نږدې کس ګڼل کیږي. د نېشنل انټرست مجله لګي دا په دې معنی چې که اسلام آباد وغواړي له دې موقع ګټه اخیستلې شي او افغانستان سره د سولې راوستلو کې د مرستې په کولو سره سیمه کې یو مثبت رول لوبولی شي. بلخوا په داسې حال کې چې افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ځنډیدلي، بزنس سټانډرډ ورځپاڼې لیکلي چې چین غواړي د لړکیو موثره رول ولوبوي. د دواړو لیکنو مهم برخې د انیسا اجمل ناورو.
نیشنل انټرست مجله لیکي د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه دې ته موقع برابروي چې دا شنبه د پاکستان پر دغه وسلوالې ډلې کنټرول زیات پیاوړی شي او په افغانستان کې به د مفاهمتي عمل په لړ کې مرستې وکړي. مجله لیکي زیاتره خلک پر دې اندي ډېرې کمې وجې دي چې د پاکستان پر پوزي اسټابلیشمنت باور وکړل شي چې ګنې دا هېواد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي، ځکه چې پاکستان د طالبانو سره د ملاتړ په برخه کې اوږد تاریخ لري. مقاله لیکي داسې ډېرې نښې هم شته چې په سیمه کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي اثر او د افغان ولسمشر اشرف غني له اسلام آباد سره د اړیکو پر امن کولو لپاره مضبوطو هڅو دې ته لاره جوړه کړه چې پاکستان په خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي. مجله لیکي پوښتنه دادا چې آیا د طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر د اختلافاتو هوارېدو وروسته به د امن خبرې یو وار بیا پیل شي او که نه. مقاله لیکي دا هر څه زیاتره پر پاکستان تکیه کوي. نیشنل انټرست لیکي د امن په بهیر کې د شاملېدو نه د بچ کېدو لپاره پاکستان د ډېرې مودې راهیسې پر دې دریځ دی چې دوی پر طالبانو ډېر کم نفوذ لري. خو مجله لیکي دا خبرې نورې پټې نه دي پاتې چې پاکستان په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو هند ته د ستونزو جوړولو لپاره طالبانو ته د یوې لارې په سترګه ګوري. مجله لیکي د بدلیدونکو حالاتو ته په کتو سره پاکستان کېدای شي دا اراده ولري چې د داعش ډلې ګواښونو ته د ماتې ورکولو لپاره تر ټولو مؤثره لاره د مفاهمتي عمل په ذریعه له افغان حکومت سره اړیکې ښه کول دي. بلخوا بزنس سټانډرډ ورځپاڼه لیکي د خالی په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي هېواد یې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره مؤثره رول لوبولو ته تیار دی. د شنوا خبري ایجنټس تر مخه د بهرنیو چارو وزارت ویاند سرګندونې داغو اندېښنو په ځواب کې کړي چې په افغانستان کې د ترهګرې روسي بریدونه د روغې جوړې کوششونه ودرولي شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې هېواد یې په مسلسله توګه د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړي چین د هغو ډلو په ځانګړي توګه د پاکستان ستاینه هم کوي چې د امن په خبرو کې مهم رول لوبولی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چین تمه لري چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره په مذاکراتو کې زیات ښکېل خلک باید خبرو ته دوام ورکړي، په دې خبرو کې باور زیات کړي او د لړکې خپلې هڅې جاري وساتي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
چین وای دوی لا هم د افغان حکومت او وسوال طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته اله مندي او ملاتړ یې کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د وروستیو اونیو پیښو په افغانستان کې د سولې د خبرو د زر پیلېدو په اړه هیلې کمې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اجملان ناورو.
په داسې حال کې چې د وروستیو اونیو پیښو په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شوې خبرې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي. چین وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي، هڅوي او باور لري چې د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لاره ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په خپلې وروستۍ خبري غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو یو وار بیا په داسې حال کې ټینګار کړی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر خپرېدل او ورپسې په کابل کې مرګونې او درنې چاودنې د دې سبب شوي چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې د خبرو پایل ته پیدا شوې هیلې کمې شي. دا وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت استازو د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان په همکارۍ مخامخ خبرې وکړي. ټاکل شوی و چې دویم دور مخامخ خبرې هم تر سره شي، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خبرېدو وروسته دویم دور خبرې ونه شوې. ویل کېږي چې د دې لومړي پړاو خبرو په تنظیم کې چینایي لوري مهم رول لوبولی و. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې د دې وزارت د ویاندې هوا چوننګ له خولې وایي چین لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او په دې برخه کې د ټولو خواوو په ځانګړې توګه د پاکستان رول مهم بولي او ستایي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول یادونه په داسې حال کې کړې چې په کابل کې ورستوي مرګونو چاودنو راورسته افغان ولسمشر اشرف غنی په دې برخه کې پاکستان په نه همکاري تورن کړ او ټینګار وکړ چې دوی نور له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له پاکستان نه د همکاري تمه نه لري. خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان د هیله څرګنده کړي چې په افغانستان کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره به په مسله کې ټول ښکیل لوري په سم لوري ولاړ شي او د خبرو پر مخ بیولو لپاره به ژمن اوسي او د باور فضا به رامنځته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د ټینګار کړی چې هیواد چمتو دی په افغانستان کې د پخلاینې لپاره له ټولو لورو سره همکاري وکړي او په دې برخه کې خپل پراخ رول ترسره کړي. چین په سیمه کې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چې خپل هم د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. له بل پلوه د نړۍ دا دویم لوی اقتصاد په پاکستان، افغانستان او سیمه کې یو لړ لوی اقتصادي پروژې لري چې د ملکول لپاره په منطقه کې امن مهم ګڼل کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس همزو سواد چرته چې په منګوره کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوونکې د ځوانانو ټولنې انوویټیو یوت فورم تر سوري لاندې سواد کې د زده کوونکو په مسلو آل پارټي کانفرنس رابل شوی وو چې پکې د سناس د دغه سیمې د ټولو سیاسي ګوندونو نمائندګانو په شمول حکومتي چارواکو او د تعلیم پوهانو برخه واخیسته. غونډه کې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې د زده کوونکو مسلې د زر تر زره هوارې کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د نیاز احمد خان په دې رپورت کې.
غونډې ته د یادې شوې ټولنې مشر ډاکټر جواد سواد کې د تعلیم په اړه تفصیلي راپورونه وړاندې کړل چې پکې په پوری توګه 2000 ماشومان د مکتب سکولونو ختمولو په وجه د مشکل سره مخ دي. د غرنګا سره پاسه 4500 لسم پاس ماشومان د تعلیمي ادارو لښوالي له وجې وړاندې زده کړو نه پاتې کیدو وېره ده. د غونډه کې برخه اغستون کې د عوامي نېشنل ګوند سواد مشر او پخوانی اسمبلی غړي شیرشاه خان په دغه اړه وویل:
زما گزارش بدایي چې زمونږ سیاسي پارټي څومره چې دي د سواد زمونږ د یو بل سره هر څه پدنه غوښته سي پدې شو باندې پدې باندې د خپل بچو د مستقبل لپاره مونږ یو موټی یو. زمالغه کې هاي سیکنډري سکول کالج باندې جوړ کړی دی خوشې پروته یله کې سنکشن غسل خو دی ورځی کار دی نو مشرانو تاسو سنکشن نشئ راسته راغونو غټه خبر ده خښتې بلګو دی او ګران کار دی چې کوم سکول کالجونه و جوړ دي نو دا خو اوس پندپس کې نو دا پندو براغستو کنه دا په ایجوکیشن ولګو کنه.
دغرنګا د جماعت اسلامي سواد مرستيال امیر قاری اصرار احمد اول ک حکومت د قام ته تعلیم ورنکړو نو د دې با ډېر ناکاره نتیجې مخې ته راشي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي لاړه مرکزی ترجمان او د سیدو شریف پخوانی ناظم ډاکټر خالد محمود زیاته کړه چې د پاکستان په عین کې ولستا بنیادی حقوقو ورکول کې تعلیم ورکول هم شامل دي.
حکومت مخوړان دی لاړه ترقیا نه وکړي تعلیم شرطه سوګره مخوړان دی لاړه زدلته د تعلیم د پاره جوړم خدا دې یو غریب دزوی مسله ده نو به دې مسله باندې سوګ پسنجرګي سرباس نه کوي.
د سواد شخصي تعلیمي اتحادیې پی اس ام ای پخوانی مشر ګلوبل پیس کونسل صدر ماهر تعلیم احمد شاه اول چې په پوری توګه د نورې تعلیمي ادارې پرانستې شي
ټوټل زموږ تعلیمي لحاظ چې 29% دی او پای کې بیا د جنکو د تعلیم کو ډیر زیات بد حل دی. نو اکثر چې زموږ میټینګز کېږي د جانزیب کالج پروفیسران او دي همیشه په میټینګز کې دا خبره کوي چې په منګوره کې په ارجنټ بیس باندې دوه میل کالجونه او یو فیمیل کالج دا د دې تحصیل بابوزو لپاره ډیر په تیزی باندې پکار دي.
اونډه کې موجود د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشیر او صوبایي اسمبلی غړي عبدالمونیم اویل چې دوی به د سواد د زده کوونکو ستونزې په هر کچ پورته کوي.
څنګه یې رسواد څه چا سره کمپرومایز نه کوم نه وزیر اعلی سره تر کومه نه وزیر اعظم سره سره زما سره مالا څه خدا کوم نه چې ماته تاسو مې کوې ماته کوم ریسپیکټ الله تاسو عزتمن کی عزتمن خلک دي دا د غریب د بچي خبره ده نو زه به ان شاء الله تاسو نه مطلب د خبر تاسو لار به خیر تاسو مطلب زه مخکل او تاسو برات زه خیر ان شاء الله تاسو یو پروګرام وکي چا چا سره ملاو شو چې موږ در 15 کسان موږ واړه خراب نشي.
آل پارټیز کانفرنس کې په ګډه اعلامیه جاری کړه شو چې پکې د خیبر پښتونخوا حکومت څخه غوښتنه وکړه شو چې مکتب سکولونه د تر هغه پورې نه بندوي تر کومه پورې چې دغه سکولونو ماشومان لپاره متبادل انتظام نه وي شوی او د رسم پاس د کوونکو تعلیمي لړۍ جاری ساتلو لپاره د پسندستي توګه ګامونه پورته کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترڅنګ اوسه
دا سحر لنهو دا مخام ترش پگو
د مشال تر څنګه سوریدونکو اوس هم رازو کلتوري او ادبي خبرونه د باختر استوري ته د دې پروګرام جوړون کې ستاسو لپاره د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد دی.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننې خبرونه کې به په پیښور کې د مشال رادیو له خبرونو څخه د جوړ شوی کتاب اتلان د مخکتنی ریپورت ولرو. بیا به په کابل کې د افغانستان معماران په نوم د کتاب مخکتنی ریپورت وړاندې کو او په اخیره کې به د وتلي محلي سندرغاړي نواب استاد د مرکی وروستۍ برخه په ګډه سره واورو. لومړی ریپورت ترازو په دې وروستیو کې د مشال راډیو د اتلان خبرونې څخه د اتلان په نوم کتاب لچا پر اوت او خپور شو چې د تیرې سه شنبې په ورځ پیښور پریس کلب کې مخکتنه تر سره شو. دغه مخکتنې ته د مشال راډیو همکار زبی شپق هم ورغلی وو او دغه ریپورت یې پی تیار کړی دی.
دا خبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګه د راډیو خبرونه اتلان نه د جوړ شوی کتاب اتلان مخکتنه او شوا چې د ایالت له بیلابیلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سه شنبې په ورځ د پیښور په پریس کلب کې جوړه شوې وه د خبر پختونخوا د ملتپاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو لیکوالو شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل وار د کتاب پر منځپانګې او د دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څنګه د راډیو خبرونې اتلان د جوړ شوي کتاب لومړی ټوک دی چې د لرو بر پښتني سیمې شاوخوا شل نومیده شخصیتونه پکې معرفي شوي. د هغوی پر ژوند فن او کارنامو په زړه پورې بحث شوی چې د اوډونو سمونچار یې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي.
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضې وخت ځینې خلک واوري ځینې وانوري. بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی نو که چاته یو وخت میلاو نه شي نو چې ریډیو وانوري نو دې ته بیا نشي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو وارې بیا دې واوري. نو مونږ دا هڅه وکړه چې دا به کتابي شکل کې راولو ځکه چې همدغه شیان دي دا خلک سبا هم کتې شي دا خلک بل ورځ هم کتې شي. نو دا مون تاریخ دا مون په یو طریقې سره محفوظ کړو او د دین ورستو به هم زمونږ سره داسې نورې خبرونه هم شته چې په هغه کې هم دغه سی یو هڅو.
لیکوالو شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څنګه مشر عباسین یوسفزی د مشال رادیو د هڅو ستایله او دا کتاب یې د نوې کول پښتنو ځوانانو ته یو ارزښتمن ډالۍ وبلله.
دا یو داسې قسمه کار دی چې دا کار په کار د غټي غټي اکیډمیو کې چې څېړنه کوي خو دا کار مشال رادیو ډېر په خپل ډول کړی دی او زدا غنما چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل دغه سي په کار دا چې دا هم دغه سي دی خور کې او سوسو جلد راشید دین پس نور کتابونه چاپ شي او په دې کې چې کوم معیار ساتل شوی دی په کار دا چې هم دغه سي د دې معیار خیال ساتل شي او د اعلی پایه د غوره ډول تحقیق او تنقید مخه تراشي.
د عوامي نشتر ګوند چې پوری غړي او د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې پخوانی وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته ویل چې کچېرې پښتانه د خپل مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنگ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېره زیاته ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپل اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یو جبل لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر مضبوط. دا د دې دا ډېر لوی ظلم شوی، دا ریاستي ظلم شوی په دې وطن کې چې د دې وطن بچی چی دی د دې وطن اولس چې د دې وطن د اتلانو نن ارادتن نه خبره ساتل شوی دی. دا چې کوم کوشش وي دا ډېر لازمی کوشش دی. دا کوشش موږ لم پکار دی، دا کوشش چې موږ کوم رستیال دی غیلم پکار دی. که دور موږ وکړو چې د خپل بچی خپل اولس د دې خپل اتلانو نن خبر کو، د خپل تاریخ نه خبر کو، د خپل کلتور نه خبر کو، زه دا غنم چې بیا به دلته دا چې سدي دا بنی.
د پښتو ژبې نموتی لیکوالو سیډونکو ډاکټر مهاجر خیشکی د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د انټرنیټ او ټولنیز رسنیو په دې ټکنالوژي کو تیز دور کې کتاب خپل اهمیت له لاسه ورکړی کنه وایي.
د کتاب اهمیت خو بالکل نه ختمیږي، تاسو چې کوم خبرو نه ټول سرسري او سطحي، کتاب خو یو علمي او دانشورانه انداز دی، او کتاب کلچر چې کوم دی ټیک دی سره لګي نقصان مون دی، خو د کتاب اهمیت بالکل نه ختمیږي، ځکه چې په یورپ کې کتاب د ډیر سره پاسه چلته سوشل میډیا ډیر
د کتاب د مخکتنې دغې غونډې ګډونوالو ته د ویناوالو تر څنګ ځینو شاعرانو خپل شعرونه هم واورول، او غونډه د ماښام په شپږ نیمو بجو د پښتو ژبې د ملنګ شاعر اکمل لیونی په دغو شعرونو پای ته ورسېده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان معماران د هغه کتاب نوم دی چې شاه محمود میخیل او استاد عبدالقیوم مشواني په ګډه په پښتو او دری ژبو لیکلی، او په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ لخوا خپور شوی دی. د دغه کتاب مخکتنه د تیرې یکشنبې په ورځ په کابل کې ترسره شوه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د افغانستان معماران د کتاب مخکتنه د تیرې یکشنبې په ورځ په کابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې ترسره شوه چې په یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو سربیره پکې کابل میشتو لیکوالو او فرهنګیانو هم ګډون کړی و چې یو شمېر لیکوالو د کتاب په اهمیت او ماهیت خبرې وکړې. د کتاب یو تن لیکوال شاه محمود میخیل د کتاب د محتوا په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، په دغه کتاب کې د یو شمېر هغو شخصیتونو کړنې او پیژندګلوي شوي چې په بیلابیلو وختونو کې افغانستان ته د پام وړ خدمت ترسره کړی دی.
دغه شپږ دېرش کلونه جنګونه په افغانستان کې غیر د تخریب نه بل کار نه شوی، نوی نسل په دې فکر دی چې د وطن لپاره هیچا خدمت نه کړی. نو په دې حساب موږ دغه کسان چې د افغانستان کې د فزیکي آبادۍ په لحاظ باندې او یا نور مهم رول لوبولی دی، په ظاهر خان یا داود خان په وخت کې مزار ته چې لاړ شي فرماش صاحب د مزار خار ډیزاین هلته ایښودی دی، هرات ته لاړ شي عبدالله ملکیار خلک یادی، که خوست ته لاړ شي فیض محمد خان خلک یادی، که لغمان ته لاړ شي حسن خان ګرځیزي خلک یادی. همداسې نور دغه مشران چې کوم یو د وطن په جوړونه کې برخه اخیستې ده په مختلفو عرصو کې، نو د دېو د کارنامو د دېو د ژوند لیک او د دېو د کارونو په لحاظ باندې موږ دا مجموعه راټوله کړې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي د کتاب د لیکوالو هڅه هوستایله، او تمه یې څرګنده کړه چې د دغه معمارانو تر څنګ دي په یو بل کتاب کې نور معماران هم ځوان نسل ته ور وپیژندل شي.
ډېری ګنډونس پایان چې څوک یې مونږ ته وکړي، او هیله لرم چې پایلک د جوړې ټولې قدر ادا شي، او داسې وخت راشي چې د اخر سره په مشورې سره د کتابې ترتیبونه کړی دي. یو تن چې په تور جوړ شي چې دا نه ټول مدن د افغانستان خلک چې په دې وطن کې خدمت کوي، او یا هغه کسان چې خلک پېژني دا به ډېر لوی خدمت وي.
د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنپر په خپلو خبرو کې د یاد کتاب مطالعه د ځوان نسل لپاره اړینه وګڼله.
دا کتاب مکتب دغه کتابونه دی چې اوس ورته سره ده، ټول تیر او ټول شو په نورو جامونو مانچې لوګیا کې اور کړی لا دې خلک باندې سکرې دي، دې خلک بل خلک ویني او شنه ویني، خلک ویني چې ځای په لاو کې دې په سکرې دي نو دې زموږ ته کې دا نه خلک مایوس کې دا څه چې تاسو دې خلک بدلی او خلکو ته کاوه سکرې چې کړې دې دې به کوم څه وو شي خو په وطن ته کارو کې ټولې ته کارو کې نوې کارونه دي. دا کتاب چې بیوګرافي او کتاب هم ده، چې بیوګرافي کتاب ځینې خصوصیات لري چې دا سلسله یې عامه پیدا کړې او وګړو ته وجود سره به شي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم په خپلو خبرو کې وویل چې کلیکوالان داسې نور معماران هم ټولنې ته ور وپیژني، دوی به د چاپ په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
افغانستان
د کتاب یو تن لیکوال شاه محمود مخیل وایي چې له استاد عبدالقیوم مشواڼي سره یې په ګډه هوټ کړی چې د معماران په دویم او دریم ټوک کې به د افغانستان نور معماران هم ټولنې ته ور وپیژني. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم له وتلي سندرغاړي استاد نواب سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه.
ما چې چرته هم تاسې لیدلي نو تاسو باندې یو غږ کېږي چې استاذه ملنګ جانې شپکې، یعنی دا داغسې یو تصویري غږ دی چې په تاسې باندې وشي، نو تاسو دستي بیا پرده د ملنګ جان استاذ کوم نظم ته یا ترانې ته یا غزل ته اړولې وي. دغه په ملنګ جانې کې څه حکمت دی؟
ملنګ جان استاذ خو دسې شاعر او ډېر ښه ښه شاعران دي، خو دې گفتی وو دا نابغه وو، ځکه چې شپېته کاله مخکې ده شعر ویلی، نو ننی ورځ سره د هغې شعر خوري، او چې څوک پوهېږي نو خامخا د ملنګ جان استاذ شعر.
که بیا لږ زره داسې یو درې لسیزې وړاندې لاړ شو او د افغانستان د کابل راډیو ته تم شو، نو هره جمعه شپه به پکې د حجرې مجلسونه جوړېدل چې په هغه کې به تاسې وایي منور استاذ به و، سید محمد به و، سید عالم به و،
خارګل به و، ټول
تقریبا د دغه ننګرهار هنرمندان به د حجرې په مجلس کې زیات و، یو نیم به پکې د نورو ولایتونو هم راتلو. تاسو وویل چې د موسیقۍ شایقین هغه وخت کې ډېر مو، واقعا د راډیو نه به هم خوند کوو. بیا د راروسته حکومتونو داسې د راډیو په کچه باندې یا د تلویزیون په کچه باندې ستاسې د حجرې مجلسونه کله جوړ کړي دي؟ دا د یادېږي؟
نه نه، د اوسنیو نه دي جوړ کړي. کومه دی اوس نامو خدا څومره تلویزیونونه او راډیوګانې دي په کابل کې ننګرهار کې، که جوړ کړي هم دي کوم یو ډېرې مجلس هغه د اورېدو نه دی، کوم چې هغه د زاخیل خدای دې وبخي هغه ډېرې مجلس اجرې مجلس جوړ کړی و، هغه ډېرې مجلس نه جوړولی شي او نه جوړېږي، جوړ به شي خو چې کسان راولي.
استاذ تاسی دلته د مرحوم زاخیل استاذ نوم واغستو.
بله،
استاذ زاخیل هم د موسیقۍ په میدان کې، بلکې د موسیقارانو په میدان کې یو نوم دی. اوس هم چې کله څوک د ځوان هنرمندان یا تر تاسو د وختونه چې زه ګورم، خامخا په ځینو غزلو کې د هغه یوه مشهور نغمه تاسې غږوئ، خلک بیا وایي چې د زاخیل استاذ پرده شپه کې، یعنی دغه پرده څنګه د زاخیل استاذ په نوم نومول شوې ده؟
دا ماغه ایجاد کړی ده کنه. بل قصه در له وکړمه، شاولی ریکارډینګ وو، استاد هاشم د کابل ډېر استاد سړی و، او هغه راغی و دې سات کې زاخیل ته چې هغه کو هلته لاړه و. دا استاد هاشم چې ننوتو شاولی وزنار دی، ریکارډینګ یې دی، مینا ژوندی دی، ویل بچې م اوس طرف شي چې سبت احمد ولی اس. استاد هاشم مخکې څو خبره وکړي، دې پاسې دل دې په لو کېناستل، هغې شروع شو چې شروع شو دې کې هغه ننوتو زاخیل استاد چې ننوتو، ویل ولې؟ ویل استاد هاشم ویل چې تاسو پاسېږي، ویل خا، ویل احمد ولی به ننګرهار نه راځي، هغې به ریکارډینګ نه کېږي، او د شاولی دلته کور دی، ریکارډینګ به کېږي که نه؟ سرچپه خبره وکړه، ویل پاسېږي. خو زه خو پروګرام چې وشو کور ته چې راغلو، نو میناګل ژوندی دی. میناګل ورته وویل چې زاخیل صاحب تا د استاد هاشم سره خوله وواله او دغه وواله. ویل ای میناګل، زه د کلاسیکل دعوه نه کوم، زه یو تیراواله ټیکه کړم، د دغه چاچا محمود هم نشي غږولی، زه یو ټپه پښتو ږدم، زما کلاسیکل پښتو ده. نو د زاخیل خدای دې وبخي پښتو هېڅ دنیا نشي غږولی، هغه بیله دنیا و، هغې خپله ایجاد کړې و، او هغه شهادت نامه راوړې و هندوستان نه، نو هغه استاد یا سره کړې.
استاد هنرمند په توګه تاسې د اوسني دولت نه څه غواړئ؟ څه وکړي ستاسو دپاره، د ودې هنر دپاره؟
اوسني دولت نه مونږ دا غواړو چې زمونږ دا پخوانی افغاني موسیقي، افغاني موسیقي ته لږ نظر وکړي، پام وکړي چې دا د مابین نه لاړ نه شي، ځکه چې زمونږ انانات ټپا، چاربیتا، داستان، بګتی، لوبه، دا زمونږ د افغانانو انانات دی، او چې دا د منځه لاړ خو لاړو، نو مونږ چې اوس خپل هر سړی لګیا دی وایي غربي، خو چې غربي شو نو نور په کې څه پاتې شو؟ نو افغانیت لاړ کنه.
ډېره مننه استاد ژوندی
وادي، تاسو نه مننه.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور